افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالره مرسته کوي. دا مدثر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکوو. دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وایي چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کنفرانس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دو ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې دننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. جزئیات په همدې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2000 کنفرانس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي.
زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د رښتونې مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکي کېدو خبره کوم. د افغانستان 2000 کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه کوربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون دوه ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور د سیشن می پرزو ویل غواړي پوشي پراتلونکو ورځو کې بل افغانستان کوم امریکایي ځواکونه وزي او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشن می پرزو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستان وزي. ناټو خبرداري ورکړي چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیا پرې کړي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشن بې پوراز موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی سي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن بې پوراز له لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري کړای شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند یا دې هیواد څخه تګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سه‌شنبې په ورځ وویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون وویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2018 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون اویغور وګړي نیولې دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریځه یې لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناری د دغو مرستو اعلان پرون داسې وکړ:
12 بلین USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي، 15 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Our long-standing partnership to strengthen a solid
نن موږ د راتلونکو مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
12 بلین USD during 4 years.
نړیوالی ټولنې په 2018 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوي دي، او اخري دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دا نوې همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره وارزول شي او هر کال به عملي کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ وارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملي کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تأمین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمی چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکي ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال ګلامیز شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودنو تلفات زیات شوی دی. نن سهار د تهتامه رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو ویژل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار ډیر انفجار د بامیان د جای بود چې ډیر بیروبار دی او خلک زیات دی.
تاسو چې له خلکو سره خبرې وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا خاول وار دی چې دغه سې لویه چاودنه کېږي، هغه هم د بامیانو په ښار کې چې ډېر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و این در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا رویداد بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و این بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا اتفاق افتاده یا روی داده جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد در اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من غلامی شریفی و د ازادی راوی خبریال بامیانو چې هلته د پرون د بمی چاودنو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 50 ته. دغه خبره د عام روغتیا رئیس ازادي راډیو ته کړې ده. ویره شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلی او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکیانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 20 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن د نومبر په 15مه پیل شوی او د دسمبر 13مه دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه آواز پورته شي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف مو از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شموله وي. افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15مې سره برابره ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13مې به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جنیف د کنفرانس په 2مه ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت ډیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد پر وړاندې مبارزه، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دی. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادې سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شموله وي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډېر ښه سوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیونه نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خنډونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعالې په غږ پیل شوی.
زوره ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوسره ترسره کېږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کېږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپله نظر ووایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې، نشي کولی ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلانده وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول، په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول، او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کېږي، دې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په موږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په موږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نشوي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان به موږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان ووینې. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناسته وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی، خو د دې په وینا ستونزې لا شته.
ډېرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته ښځې خوري. یو هلک دی، هغې ته په یو نظر کتل کېږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي حصه کې داخل کېږي، هغه خور جینۍ چې ده هغه دولتي مکتب ته هم نه لېږي. خو انشاءالله دغې په مقابل کې مبارزې روانې دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان وسره راجګ شوي دي، پوه شوي دي.
د خوست د ولایتي شورا استازي نعتبیبي عمري هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
موږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بېلګې موږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي. او بله بېلګې دغه دی چې په غنې بدل باندې او ښځه بې طبعې خالي وي چې تک پکات کیسه ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږی است. اوس هم د ښځو د حقونو له یوې فعالې تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د ژنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم و، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له آغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړې.
بله، د ژنوا کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 40 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. دا موږ یوازې نه شو حسابولی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیزه ډیر لاس راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شی چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست د کور مشر د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادی پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادی پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، کله موږ به یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کښې لاره نه ورکوي، څوک کار نه وکړي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. په جنیوا کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږدمهاله، چې هغه ښځې خود کفا شي او دوی پخپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي او خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکړ صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کنفرانس کې موږ تاسو ولیدل د کنفرانس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کنفرانس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کنفرانس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته دا تلو هېوادو نمایندګان هلته دغه لرې ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته ښځې دي چې دوی پر ځای شوي دي، ځان ته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کښې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کښې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې څوک کمک ورکړي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ وه د ښځو د حقونو فعاله چې د جنیوا د کنفرانس په اړه باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرباغ سیمې په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند موضوع یاده کړې او ټینګار یې کړی چې دغه اوربند باید عملي شي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملي سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرباغ له اوسېدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع تر څنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت د اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لوړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرباغ سیمه کې د 1300 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسېدونکو ته یې د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرباغ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په 9مه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښېښودل سو. د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هېوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونسو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډه اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د روشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه پنکه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبری پروګرام دویم نیمایي پیلو. څو راپورونه لرو، وروسته به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خبر کو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل سوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه سوي دي. په هغو 24 راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول سوي وو، لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل سوي او تر 10 ډېر کسان ټپي سول. داعش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په 80مه لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو او هم په 90مه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و او بالاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلي چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او په دې سره به په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتېرو شمېره 2500 ته ورسېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکو په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د شمېر په کمېدو سره به امنیتي امنیتی وضعیت لا خراب سی او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسه وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسم ورزون ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکو د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسؤلین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لېږلی.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکی دی. د دولس ورځې د خپل کلي د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یوه جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کاره خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې واو باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور دپاره 400 افغانۍ ماشو، مګر دلته دوی 300 افغانۍ ورکولې. همدارنګه په دغه دیوال کې د کامې تیګه په پروفیسر کې لیکل شوې وه، دوی په کې د خوړ تیګه واچوله. له دې خاطره چې دا ورته ازانه تمامېدله، همدارنګه سیمټ یې هم په کم استعمالول، شګه هم هغه معیاري نه وه لکه څنګه چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوې وه. دیوال اوس جوړ شو، خو فکر نه کوم که دا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار بل اوسیدونکی حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغېز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزوری مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کېږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کېږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډېر اړتیا ورته نه لیدل کېږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نیسو د بیا رغونې چارې پکې پر مخ وړل کېږي، خو غوره یې د مدیریت دغه چارې داسې خلکو ته په لاس ورکړل شوي دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پرې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 414 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوې چې په 168 پروژو یې عملاً کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شوو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقراب پروګرام له لارې په 414 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل تا محمد هیله مند د یاد پروګرام له لارې په پلی شوو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخبو ولسی شوراګانو له لوري او په خوښه پلي کېږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوروزګان کې لسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اوروزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالي او جګړو ځپلو بزګرانو سره کیږي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان یو راپور رالیږلی.
د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ نن د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پیل شوه. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یادې اصلاح شوي تخم او د غراز د کیمیاوي سرې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کومک د وچکالۍ ځپلو او جګړو ځپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالیو پورې به یې ورسوي.
چله دې جملې څخه 15,000 کسان د کرنې وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د ان سی سی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنې ریاست لخوا تخمونه دي چې 200 درونی ټنه کیږي. او د ایفو د خوا مربوطه تخمونه کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راډیو ته ویل چې یاد کومک ځکه بزګرانو سره کوي د دې خبرې چې په دغه ولایت کې روانې جګړې تر هر څه زیات زراعت ته زیان رسولی دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي وی تخمونو په اړه لارښوونې هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سایګر نه کو کله چې نتیجه ولیدله سخت کال پراتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسس وکړو او بیا یې غوښتنو ته په اختیار کې ورکو، ځکه اسلاسي وی تخمونه د امراض او آفات په مقابل کې مقاوم وي، د کمیت او کیفیت له نظره لوړ وي، خو حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې چیر کلونه اسلاسي وی تخمونه نه و نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم و. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دې مرتد د دې ډېر غړ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي وی شست تخمونه دي تاسې د دغه سکار واخی ګونی خدای د یوونه کې د اقتصاد قوي سي او اصول اضافه سي د غنمو ساش کال پر درېمه یې دله د اکثر غنم تخمونه دغه و د جړې مراجع وکړي دا یو قسم بل مراجع وکړي دا تورېدل
تاسو مو ډېر ارتیا درلود نو خو دې کرنګ مو وبې کړو یال ته به ډوډۍ سي ډېر خوشاله نو شو دا ډېر کومکه وکړي وطن خو زپلې دي نو شو کومکه وکړي شو.
دا یادونه ورده چې فتیرو څو کلونه کې د لومړی زلدی چ په اورزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي وی تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستول دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستون سیمو حل سی. نو لدی کبالی چی موش پا تیرو اونیو که دیر زیاد پیغمونه اخیستی دی ستاسو خوارم پا دی خبرونه که هم دا پیغمونه پا پر لپسی دول بیل تبسریت خبرکم ترسو طولو تا نوبت ورسی جاو پا دی خطر نن مرکر نلرو نو ستاسی پیغمونه رخلوم خو بچر که ستاسی ده هغ پیغمونه چو بیل گرخلو چی تاسی پا هلمند ولد که ده ازادی رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړ دوه سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي. دا چې دغه موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مېم دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدې یا عاملین پیدا کیا پلټنه وکړه چې مې دغه موټر کې ځای ښه شوی دی. و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. و سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې اما پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سي جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بېغوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابل مرکز غلیزو د کلی د پیغام تیز الیاس دایی ډېر درځولی یم او غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اسکزی د اروزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د کرې څخه تاسو دا ست کړی پیغام پرېږدم. زه د الیاس تاهي په غم سخت خواشینې او غمجن اوسم. د زړه تسلي ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خواشینې یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي اوسېدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبریالانو ته د زړه د کلي څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ یې غندو، او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده به څلوېښتو قسم سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دومره زور را کړی لکه د ده خپل مورجان او ورورجان ده. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحیه کولې، او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا دای څپېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې، نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی، ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه شم، د الله په امان دي او خفای وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم، د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالی. موږ دې تر وس دې کوم دې ازادې خبریارو موږ په باندې ډېر سخته خفه یو او سخته خواشینی. دا له حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي
دا مسئولیت تاسو په غاړه ده. نور د خدای په امان. زه شمس لاندې من ولادت سره پاړې کې کې. السلام علیکم. تاسو ته راتوي کوم کټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نو کوم چارواکي زموږ سره د غلري پرون چې نه راځي پنځه وجل شو هغه د ګولان په نومړي کښ باندې د خبرونو ریپورټول خلکو ته خبرونو ورکول. دلته جنگونه دي، دلته جنگونه دي، په دغه ځای جنگونه دي. اینی پا هم ردوی که به مشور کول یا با دلتا اخل گورتا گاشو نکول چه مرازه دازای تا مرازه تا دا باید تا خبرو رو نکه نشد. وی او آم و بیره هم شم سلامی میجم دا علمان ولایت شم پنشکزا ولایت که وچی جم نویا تایی دوی مایلی دوی پارا که چه دبتر تا با باز کلک شلی. یعنی دو نغریب کاسو او پخپل وزیپا که ایزتمند سره بو کارگر سره بو نزیل میدار در ایزمور سخشل در رپ تکشکار تا یا دا مخکنی والی سا یا دا داوز والی سا خبشتان و دا کل برا بدرز بلسو تیرا می دادا چی داد ما آواز خود.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونې په پاته برخه کې د نورو بیلابیلو ستونزو په اړه ستاسې غږونه واورو. کومې ستونزې چې تاسې زموږ سره شریکې کړې دي، ورځو د نورستان ولایت څخه د یوه اورېدونکي پیغام راخلو چې د ښوونځیو پر ستونزو راسره غږېدلی دی.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي، هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید په کار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې وخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي، ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس ګریوان.
السلام علیکم، زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ پرنس زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویلی شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد رحیم خپلواک یم د هلمند د دانې تخزما. دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا تیز د سیمې دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي کورونا د وجې څخه. نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته. د مرض افغانستان نه ورک شوی و، خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا ژون وکړه. رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کوي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه غوړې شوروان څکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کورونا ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو، نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې درس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زرګلو خانم در لغمه ولایت د لسر ولسوالۍ نه تاسو ته احمد در سم صاحب راځي ازادي ته. لغمه ولایت ته د معرف ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمه ولایت ته لسر ولسوالۍ کې د دایګانو نه بره د سایګل او پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه، او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سایګانو د بعد ما خلنا بده چې دا څو کې د فرش د ټول انت باندې سره کړو. او چې دا دا څنګه مې سره دا تر خپل سره د سپټ سپمیاشنه درکو سپمیاشنه درکو او هغه درته ختم شو. موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پنځه کلو لپاره یو کنجون دا یو پر د دې دا یو لسته باندې یو چې بیا دا یو ټول لسته باندې د پنځه کلو ته وزارت ماري نه کوي دا یا څه ته مالي د لغمان نوم خوایې چې دغه مکتب ته
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زینلان د هلمند ولایت څخه د فراړی کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدانو عملینو ماشینه چې کوم دی دغه نه دی ورته ورکړل شوی او دوی د ډېرې ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوي بیا دا پروش کالم ماشینه هم داسې وسوځه سره سږ کال بیا داسې بیا نه راکوي بیا په نوي کال کې درکو بیا نه راکوي بس دغه کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی میمن شوی تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. ترمیم دا منګه روتن ترمیم او لگا پر اختیار ورکی چې خلق پکې ځای شي. دا به مو ډیر مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کور یم د کلهه شهر څخه. وروره څنګه مو دا افغان دي چې شرکت دې دا به څه کوم ډول ثوري په کلهه شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کړی چې وروره خو به نشرتي وي خو منګل عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو کچیر درته وایم په څول کې یو پیټه دا غوښنه چې کچیر هیڅ خدمات نه لري به څه کمزور دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل ملي شرکت ته مزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دایته دا شرکت په پاجتونه ځات کې ځکه چې مشاست دې ځات په څنډه کې په ځوړی کې کار نه کوي په شاو کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه مو چې نه دې مړ څخ یا مړ به څه څه تمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو یې نشئ وې د پیغام دونه چې دا په هیله ده. خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم. ز صدواغه ز بغرا سره تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کری زمم کری او دا شان کری دا بغرا وس پاک تړل ده وبنست نو موږ څوک د یلمند د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسېږه دا بغرا پاک تړل ده موږ وس څوک غنم کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه سپکسي خو دا په امان.
سلامونه احترام بدری کوچه یم راغلم د نیمګړ ولایت نه. موږ دره یو د حکومت له خوانه موږ د بدرونو له شیخ مو موږ تاسو مل دایل تر اوسه نه کار کوو نو ولداري مرز کې یمن سره د مرسته نه کړم کله زموږ راځي چې موږ له ټول شهر ته ورسېږو. سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسېدونکی یم او دسې ده چې وروره حکومت نه هیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلرې دا مزه نه کوي مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټولو دوستانو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې بده دې موږ هم په امانت ترته خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې زما سره طاهر روشان همکاري کوي، د دې همکاري څخه مننه کوم. او تاسو څخه مننه، او تاسو د نورو پیغامونه په تمه هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.